وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بل غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. د پاکستان حکومت اسلام آباد کې د فوج رابللو فیصله، د پاکستاني حکومت او فوج ترمنځ مخ په زیاتېدونکي ښې اړیکې، د فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د پاکستان د یوې ورځې د ماتم لانجلو په اړه، د وزیرستان د بې کورسو خلکو غبرګون، د شوالي وزیرستان د امریاتو ځمکني حقیقتونه او د میډیا رول، او د افغانستان په اړه هم یو شمېر رپورټونه په روانه غړي کې درته لرو. خو په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې روان فوجي عملیاتو لواجه پوسټا یوازې په اسلام آباد کې د حساسه سیمو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري ورکړل شوی. امریکایي ولسمشر بارک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د څېړنې په دوران کې باید ملي وحدت برقرار وساتي. او اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې په غزا کې د لنډ وخت لپاره په اوربان کولو صلاح شوې دي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیاتو لواجه پوسټه یوازې په اسلام آباد کې د حساسه سیمو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري ورکړل شوی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې پرویز رشید پرون ویل چې پوسټه د اسلام آباد د سپارلو تصور ناسم دی. نوموړي زیاته کړه چې د سیاسي سرګرمیو د مخنیوي لپاره نه، بلکې د ترګرو او رنکارو د مخنیوي لپاره د اسلام آباد په ځینو برخو کې پوسټه د اختیار ورکړل شوی. بلخوا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه په سرخار کې د پوز پر ځای کول د حکومت ناکامي وبلله او زیاته کړه چې د حکومت لخوا له مارچ څخه د عمران خان منی کول به کېدی شي د جمهوریت لپاره خطر ثابت شي. عمران خان د اګست په 14مه د حکومت پر ضد لنګ مارچ وستل او په اسلام آباد ډی چوک کې د جلسې کولو پریکړه کړې. پاکستان حکومت په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې او د دې باقاعده نوټیفیکیشن یې هم جاری کړی دی. د مشالې د خبریال مخې په د دېش کسانو مشتمل دغه کمیټه کې د قومي اسمبلی 22 او د سنټ 11 غړي شامل دي چې پکې د مسلم لیگ نون زاهد حامد، انوشه رحمان، عبدالقادر بلوچ، د پیپلز ګوند شازیه مری، نوید کمر او د تاریخ انصاف شام محمود قریشی، عارف الوی او د سیاسي ګوندونو زنینور غړي شامل دي. کمیټه با په درې میاشتو کې د مختلفو وړاندیزونو جاج اخلي او د ټول ټاکنو عمل د صفا جوړولو په خاطر به خپل تجویزونه د کمی اسمبلی سپیکر ته وړاندې کوي. سپینه مانی وايي امریکایي ولسمشر بارک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او په ټینګه یې ورڅخه وغوښتل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د سختې او ټاکنۍ څېړنې په دوران کې باید ملي وحدت برقرار وساتي. سپینه مانی په یو بیان کې ویلي، ولسمشر بارک اوباما له عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره د جمعې د ورځې په خبرو کې له دواړو مشرانو مننه وکړه چې د انتخاباتو د ټولو رایو په بیا څېړنه یې موافقه وکړه. د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو څېړنه ټکنۍ شوې او د جولای له 13مې راهیسې تر اوسه د رایو په سلو کې څلور برخه څېړل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما له افغان دولت نه وغوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. په کابل کې د یوناما ویاندې نیلاب مبارز په غور ولایت کې د وړ مشپې په پیښه کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو په عکس العمل کې له مشالې دو سره پرون خبرې وکړې.
واقعا د افغان دولت هم همیشه دا غوښتنه کړې ده چې هغه عوامل چې دي دغه پیښې لامل کېږي او ګرځېدلې دي، خصوصا په هغو وقایعو کې چې خلک په خاصه شکل باندې ټارګټ شوي دي او هدف نیول شوي دي، د قانون منګولو ته وسپاري ترڅو چې د نورو عبرت وګرځيږي.
د یوناما ترڅنګ د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم په غور ولایت کې د ملکیانو د غوژنه غندلې ده. راپورونه وايي وسلوالو وړ مشپه په غور ولایت کې 14 مسافر په ډزو وجل. اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې په غزا کې د ملګرو ملتونو په خواص د 12 غنټو لپاره په لنډمهاله اوربان کولو صلاح شوې دي. دا جنگ بندي ولسی وګړو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر شوې چې هدف یې اوږدمهاله اوربان خوندي کول دي. اسرائیل په وزول دي چې دوی به جنگ ودروي، خو د وسلوالو لخوا د استعمالیدونکو سرنګونو لټون به جاری ساتي. بلخو په غزا کې د حماس وسلوال ډلې یو ویان ویلي دي چې ټولې فلسطیني ډلې به د دغه لنډمهاله اوربند پابند وي. تر دې وړاندې د اسرائیل امنیتي کابینې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرو جان کیری لخوا د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ. جان کیری چې په قاهره کې وو د غزې مسلمانانو لپاره د وړوکي اختر په خاطر د وو ورځو د جنگ بندۍ غوښتنه وکړه.
At this moment we are working toward
نو مولا وای دا محل مونږ پر دې کار کوو چې د یوې اونۍ مختصر وخت لپاره امن قائم شي چې د اختر په ویاړ د وو ورځو لپاره جنگ بندي وشي. د دې هدف دا دی چې د دې جوګه شو چې خلک راټول کړو او د وګد وخت لپاره د دوامدار او مستقل اوربند په خاطر د کار کولو هڅه وکړو. ټاکل شوی چې کیری بانند غزې په بحران په پیرس کې له بهرنیو سفارتکارانو سره نورې خبرې کوي. اروپای ټولنې د یوکرین له بحران سره په تړاو 15 کسان او 3 موسسې د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. په دغو کسانو کې چې پر سفرونو یې بندیزونه لګول شوي او شتمنۍ یې کنګل شوي، د چچنیا د رهبر رمضان کادروف، د روس د بهرنۍ استخباراتو د ادارې د مشر میخایل فرادوکوف، د روس د فدرالي خدماتو د ادارې د مشر الیگزینډر او د دونیتسک د خپل سری جمهوریت د مشر پاول گوبا روف نمونه شامل دي. په هغه 13 ادارو کې چې بندیزونه ور باندې لګیدلي، نه کمپنیانی او نه ادارې شامل دي چې د روس پلو بلتون پالو لخوا د یوکرین په دونیسک او لوهانس کې تشکیل شوی وو. او د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویل دوی باور لري چې روس به د یوکرین په ختیځ کې روس پلو بلتون غوښتونکو ته د توغندیو ویشتلو بیلابیل سیستمونه ورکړي. د پینټاګان ویاند سټیو وارن ویل دوی پوهیږي چې د توغندیو ویشتلو دا سیستمونه به په نږدې راتلونکي کې بلتون غوښتونکو ته ورسیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم هومند وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو د کومک لپاره د فوج رابللو فیصله کړې ده. د پاکستان حکومت په فیصله پرون په دې هېواد کې د فلسطین د غزې له اوسېدونکو سره د یووالي لپاره د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه، خو د شمالي وزیرستان خلک څه ګیله لري.
یوم غزه که منویږي مدسات سمندر پر منویږي، او دلته په میر باندې دی خپل یوم غزه جوړه کړې ده، او یو ورځ نه تقریبا 10 نه.
په شمالي وزیرستان کې دننه روانو حالاتو په اړه د خبرونو او معلوماتو سرچینه یوازې پاکستانی فوج مطبوعاتي اداره آی ایس پی آر ده. د معلوماتو کموالی یا نشتوالی د تجزیه کارانو پر څېړنو څه اثر کوي؟
څنګه د معلوماتو غزاینه کین راځي هم د تجزیه چې دي، دا هم ډېر زیاتې باوري نه دي. زبانه چې ما خرج پکې زیات دی، حقیقت پکې ډېر کم دی.
او په پای کې به د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام واوي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ به د ځینو شاعرانو د شاعري او فلسفي له یو بل سره د تړون په اړه خبرې واوري.
ټوله شاعري د فلسفي حصه ده، د جمالیاتو برخه ده شاعري، او جمالیات د فلسفي څنګه ده. هر شاعر زه چې مطالعه کوم یې راته فلسفي ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونه د پایل ریپورت کې څنګه چې په خبرونه کې اوردل، د پاکستان حکومت په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو د کومک لپاره د فوج رابللو فیصله کړې ده. دا خبره پرون د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په پارلیمنت هاوس کې ځینو خبريالانو ته کړې ده. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د دې خبري یا د دې ګام مخالفت کړې دي. تفصیل څه دی؟ په اسلام آباد کې مل خپل همکار ریاض مسخیل زغ پوښتلې دي.
پرون چودھری نثار علی خان څوک چې داخله وزیر دی، هغه د دې خبرې خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې اظهار وکړو چې د راتلونکي میاشت یعنی د اګست د لومبۍ نیټې نه به داسې اراده شوې ده چې کوم اسلام آباد سیمې دي، نو هغه به کوم مخصوص مقامات دي یا کوم ځای ته چې زیاته خطره ده، نو هغه به کولی شي چې فوج ته حواله کړی شي، او د دې اقدام آئینی تحفظ هغه په دې صورت کېږي چې دا به د 250 آرټیکل تر لاندې وي، نو په هغه کې بیا چې کم دی نو کم فوجي ځوانان دي نو هغه به د کوئک ریسپانس فورس په حیث باندې هم چې په کوم ځای کې سیول انتظامیې ته ضرورت کېږي نو هغې به دا خلک راغوښتي هم شي، او د ایئرپورټ یا د ډیپلوماټیک انکلیو یا د کوم چې پارلیمنت هاوس دی، سپریم کورټ دی، نو دغه رنګ نور حساس عمارتونه دي، نو هلته کې به هم د فوج خدمات هغه اخیستی شي. جی،
او دا راتو اسه لکه چودری نصر علی خان چې ذکر وکړي چې دا د آئین دفاع 215 لاندې دا فیصله شوی ده، دا دفاع څه وایي؟
د دې دفعې اصل کې وضاحت دا دی چې په عام صورت کې کفرس کا فوج یو ځای تلل شي نو هغه د مختلفو خلکو د طرفه په عدالتونو کې هغه چیلنج کیدی هم شي، هغه اقدام بیا که هغې څه کاروایي کوي نو د هغې په ضد هم څوک درخواست ورکول شي عدالت ته، خو چې کله د 215 آرټیکل تر لاندې داسې اقدامات وشي نو هغه خو نه په هغې باندې څوک فتې اخیستی شي، نه هغه څوک په عدالت کې چیلنج کولی شي، نه د هغې راتلو څوک مخنیوی کولی شي، او نه بیا چې فوج څه کاروایي وکړي قسمه نو د هغې جواب دی وي، نو دغه رنګ دیتا په مکمل توګه باندې آئینی تحفظ ترلاسه وي چې فوج با اختیار وي.
خو له دې سره سره د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونه یا نور سیاسي ګوندونه دیته د حکومت دی ګام ته څنګه خبرګون شولای دي؟
بالکل، پرون چې څنګه دا خبر راغی چې اسلام آباد به فوج ته حواله کیږي نو یو ډیر لوی دلته کې مختلف سیاسي ګوندونه چې کوم دی هغه طرف والے باندې رد عمل او خو دل شو، خاص کر پیپلز ګوند ډیر ښکارا بیان جاری کو دا غي چې کوم د پارلیمان غړي دي نو هغه مخې راغل فرت الله بابر او د غرنګ خورشید شاه، او میډیا سره په خبرو کې وی چې حکومت نشي کولای چې مطلب اسلام آباد یو وړو کې اونته کې زیاتې د 15 لک خلکو آبادی د دانشي کنټرول کولی او د دې د پردي فوج را بلی، نو بیا به 13 کروڑ خلکو د دې څنګه تحفظ ورکړي، ټول ملک ته به دې څنګه تحفظ ورکړي، او دا د حکومت ناکامي د جدي فوج را وغوښتو. خو ور سره بیا د پخپله کم چې داخله وزیر دی چودري نثار علي خان، د غرنګ چې کم د اطلاعات وزیر دی پرویز رشید، نو هغه د دې خبره وضاحت وکړو چې فوج داسې نه ده چې ګنې هغه به د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ګرځي، بلکې دا فیصله خو ډیره مخکې شوې ده په روانه میاشتې په شروع کې، او د دې نه هم مخکې چې کله په وزیرستان کې اپریشن چالو شو، پوجي اپریشن، نو دا فیصله شوی وه چې په اسلام آباد یا په نورو لویو ښارونو باندې خطر ده د دغه اپریشن د عمل، نو په دغه وجه باندې به کم دی نو فوج یا رینجر یا د پولیس نور چې کم اضافي نفری هغه به ادرولی شي.
داو ریاض مسخیل چې په اسلام آباد کې د سیول انتظامی لپاره د فوج درابللو د حکومتي فیصله په اړه تفصیل وکولی. هم په دې ترڅ کې لکه ویل کېږي چې په 14 اگست باندې تحریک انصاف د لوی جلسې اعلان کړی دی، او داسې فکر کېږي چې هم په دې تناظر کې حکومت دا ګام اخیستی دی که څه هم د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگون مشرانو د دې خبرې وضاحت وکړي چې دا سینه ده. خو البته ډان ورسپانې یو مضمون لیکلی دی، هغه کې هم د پاکستان د فوج او مسلم لیگ ګروپ ترمنځ د تعلقاتو د شکېدو په اړه باندې خبره کړې ده، او دا خبرې یادونه هم کړې ده. ورسپانه وایي چې تعلقات ښه شوي دي، او منتخب حکومت اوس دا فیصله کړې ده چې په راتلونکي به له فوج سره ډغره نه وي، خو د ورسپانې په وینا د دې معنی دا نه ده چې واقعي اړیکې به د تل لپاره شي وي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان د ډان ورسپانی دا رپورټ خبريال خاور ګومن جوړ کړی دی. دی وايي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګري او سلاکاران دا دعوه کوي چې له فوج سره تعلقات ښه شوي دي. رپورټ زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف او د نور ملګري نور د دې خبرې په حق کې نه دي چې پر داسې خبرو ټینګ ودرېږي شي چې له وجې فوج خفه کېدلای شي. خبريال وايي د جنرال مشرف مقدمه د جیو ټلویزیون او فوج ترمنځ لانجه کې د حکومت له لوري د جیو ټلویزیون ملاتړ، د نواز شریف د هند سره د اړیکو پر شکولو ټینګار، او د حکومت له وسوالو طالبانو سره مذاکرات، او د مسلم لیگ نون د مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف د فوج پر ضد سخت خبري هغه څه وو چې د فوج او نواز شریف حکومت ترمنځ اختلافات را پیدا کړي وو. د مسلم لیگ نون یو مشر ډان ورسپانې ته ویلي حکومت فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې به له مخازارایي یا ټکر څخه ډډه کوي. د ده په خبره د مسلم لیگ نون هغو کسانو چې د ولسي حکومت د بالادستۍ یا برلاسي توپ خبره کوله اوس په دې خبره پوه شوي دي چې لږ له احتیاطه کار واخیستل سي. د ډان ورسپانه وایي د پاکستاني ټلویزیون د پروګرام ځینې قربانه دا خبره کوي چې د عمران خان او طاهر القادری لخوا دباو حکومت مجبوره کړي چې له فوج سره تعلقات شکړي.
ریپورت پر مخ کې د فوج ځینی چارواکي مني چې د اړیکو د شکر لپاره ځینی ګامونه پورته کړل سوي دي. د یو چارواکي په خبره د شمالي وزیرستان فوجي کاروایی او په څه طریقې فوج دا کنټرولوي له دې څخه ښکاری چې حکومت د ملي امنیت او ترګري پاړه د فوج سره رضا دی. یو لوټپوړي فوجي چارواکي چې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف او نواز شریف ترمنځ د خبرو اترو شاهد دی، ورسپانې ته ویلي چې په 18 جولای نواز شریف په پنډي کې د فوجي مرکز جی ایچ کیو تر څلورو غنټو پورې دوره وکړه. د دې په نا کې چرته تعلقات شمه وای نو داسې اوږده دوره ممکنه نه و. د ورسپانې په خبره د جنرال مشرف پاړه ورته د مسلم لیگ نون یوې سرچینې ویلي چې چرته عدالت جنرال مشرف نوم له اگزیټ کنټرول لیست څخه لری کړي، یعنی له هیواده د باندې د تلو اجازه ورکړي، نو د نواز شریف حکومت به مخه نه نیسي. دا شان د مسلم لیگ نون مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف چې د فوج په خلاف یې سخت خبرې کړې وي، خو اوس یې په څو مرکو کې د فوج سخت ملاتړ کړی دی. دا شان د جیو پر سر راپورته شوې لانجه هم حل شوې ده. په پای کې ډان وسپانه لیکي چې که څه هم سیاسي حکومت او فوج پر دا مسله سره رضا دي، خو داسې نه سي ویل کېدلای چې دواړه به د همیش لپاره هم دغه سي خوشاله سره ووسی، ځکه چې دواړو ته تاوتریخوالی په میراث کې پاتې شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستاني حکومت په اعلان پرون په دې هیواد کې د فلسطین د غزال اوسیدونکو سره د یووالي لپاره د ملي ماتم هروت سول منځل سو اعلان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کړی وو. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه غونډې جوړ شوې او د اسرائیل لخوا په غزه بریدون وغندل سو، خو د شمالي وزیرستان خلک که څه هم د غروازې په اړه باندې ویلي چې د غرواز شوه چې ولمانځه سو، خو دوی یو ګیله لري. راځي چې دوی واورو د دوی ګیله سری.
مون نوم فدا ده د شمالي وزیرستان تحصیل شو سره مې تعلق ده، بالخصوص د مسلمان کمیونټي ربیا دا ګیلا روشي چې یو طرف ته خو یو مغزه مناو شو شا خبره ده د وزیرستان متعلق بیا تاسو ویلې داسې یو قدم نه پورته کوي چې د مشترکیم زیاتای روان ده، مشترکیم بربریت رم ده، مشترکیم ظلم کیږي، هغه د پورا څکل خو پچار دي.
مون نوم حسام الدین ده، یو مغزه چې کوم پرین مناو شو لا دا د چې میژه د 2000 نه میژه د تشدد شکر شوی آیا ویلے میزه انسانون نی چلو ٹھیک تو غزہ سے خو خلی فقط انسانون ری داوز خمیش سره وزیرستان سے انسانون و حیوان گارڈ مری امیش سره مسلم کمیونٹی ویلے یک جختین کو امیش سره خپل ملک غویلن کو یک جختین کو بچون دمیش زینا د تشدد شکار فل غیب بخی مثال نه ملاوی جی زخه کو یا انچه د حجاج بن یوسف ریکارڈ موترو پیغشه.
علی خان میں نوم دا چشمہ کزی کوٹ سرم تعلق تھا. یوم غزہ کا منوی جی مطلب سات سمندر پر منوی جی او دل تا پو میش بند دا اخپل یوم غزہ جوڑا کری دو او یو آرز نا تقریبا دا 10 نا او دل تا میش تا خریب دا بند لگیا کری چا راشن راشن سیمینہ رو کری سیمے بند پیسے نشتا دے کرے میں اول پاتا نشتا چا پا کرے بند میں ویسا کری وی خالی داس ویل شی چا مطلب ہم بری دو خو دی میرم شا بزرنو فیس بک بند دیر دی دلدا بزر خو ملی دلدا خو چا یور بزر دا حلوی زخم چا بیو کلیا دا حلوی چا تو لڑانگ پانگ دا او دا خزا خو پا میش بند ریزو نا دو پا یو طرف پاکستان آیا تا وی او بل طرف ولی ما میش نا دا سر دوی چا پاکستان آئی نئے بس بات ختم
مونو عمر دیو دا پاکستان جنڈا تیزی چی او میں حدا دو او میشو برے سے خو میش پنجاب تا نپریش دی چی دا متاثرین دی میشی نگوڑی سین تا میں نپریش دی میش سر اسی کیا دا ہم دردی نکو نپنے یو میں وزیرستان نشتا
دا فلسطین ل خلګو سره د پیوسن لپاره د پاکستان لخواځه پروند د ماتم روز منځولو پاړه د شمالي وزیرستان د خلګو ګلې چې هغه مورتلې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پاکستان فوج په عملیاتو کې د معلوماتو یوازینې سرچینه د پاکستان فوج دی چې د عملیاتو د پیل راسي تر اوسه تر 1500 د زیاتو وسلوالو د وژلو دعوا کوي. بل خو د شمالي وزیرستان ولسی وګړي وایي چې د عملیاتو پر مهال وژل شوي زیاتره کسان ولسی وګړي دي. دا چې دا ډول ضد و نقیص بیانونه وروسته کارپوهان په کوم اساس شننی او وړاندوینې کوي او خلک څومره باور ورباندې کوي، په دې اړه احمد شازمی رپورٹ جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته راپورم.
د پاکستان پوز د جون پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې تر اوسه دوام لري. د پوز د مطبوعاتي څانګې په وینا په دې عملیاتو کې تر اوسه 28 پاکستانی سرتیري وژل شوي او بل خوا د پوز په هوایی او ځمکني عملیاتو کې تر 1500 زیات وسلوال وژل شوي دي. یو خوا وسلوالو طالبانو او خپلواک سرچینو د دې پخلی نه دی کړی، نو بل خوا ځایي خلک وایي چې د عملیات پر مهال زیاتره وژل شوي کسان ولسی وګړي دي. په پېښور کې خبریال شوکت خټک وایي چې له آزادو سرچینو د معلوماتو نشتوالی نه یوازې شکونه راپورته کړي، بلکې پر روانو پوځي عملیاتو یې اعتراضات هم راولاړ کړي دي.
یقیناً چې د معلوماتو نشوالی شته، او صرف او صرف د فوج لخوا چې کوم معلومات راځي دې وخت کې ضرورت هم دا دی چې هغه معلومات که غلط وي که غلط وي د هغې د صحت هېڅ قسمه موږ جاج نشو اخیستی، خو میډیا دغه قسم ته خبرونه خپروي چې د دې وجه نه د وزیرستان چې کومه اپریشن روان دی هغې په اړه زه به دا هم ووایم چې د معلوماتو د نشوالي د وجې شکونه هم او دې نه علاوه اعتراضات هم راولاړ شوي دي. لکه موږ وکتل چې د امریکې لخوا اعتراض شوی دی یا د نورو اطرافو لخوا دا اعتراض هم کېږي چې هلته خلکو سره یا څه خلکو ته لار ورکړی شوه چې هغه د سیمې څخه بهر وځي.
د پاکستان پوځ وړاندې ویلي ول چې د ټولو کورنیو او بهرنیو وسلوالو ډلو په ضد به عملیات کوي، خو د افغانستان او امریکا د تازه نیوکو په ځواب کې بیا هم ویلي چې د حقانی وسلوالو ډلې په ضد به هم عملیات کوي. په داسې حال کې چې معلومات له یوې سرچینې یعنې پوځ لخوا راځي، نو بیا شنونکي پر کوم اساس باوري شننی او وړاندوینې کولای سي؟ د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایر صاد محمد خان وایي چې تر څو له سیمې بې پرې خبرونه نه وي راغلي نو شننه ګرانه وي، خو بیا هم ځینې خلک د خپل ذهني کیفیت سره سم شننه کوي.
دو ذریعے دی یو خو فوج چکم معلومات ورکی اغیر باندے تا اندازہ لگولی شے، بل عام ولس چکم وی خلق اغیر باندے مسلسہ انحصار کی، نو اس دا داغی داغ پورا دا چے داغ سا ذہنی کیفیت تے داغ داغ کسری چکم چادہ اندازے لگولی دی، نو ترسو پر چمون پزمک باندے یو دا غیر جانبدار خبرون نی راغلے، نو دے باندے تبصرہ کول آغا سے یقین سرا یا آغا سے یقین سرا اندازہ لگول مشکل دی.
خبریال شوکت خټک هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د معلوماتو پرته شننی باوري نه وي او نه هم خلک زړه ورته شکوي. دا نوموړي په وینا دا ډول شننی له حقیقت لري وي.
څنګه د معلوماتو تغذیه نه صحیح نه راځي هم دغه تجزیه چې دي دا هم ډېر زیاتې باوري نه دي، د خلکو په هغه شان تسلي نه کیږي. آزاد تجزیه یا آزاد معلومات چې ده نه د خلکو رسۍ شته نه د ژورنالیستانو رسۍ شته.
که څه هم د بشري حقونو سازمانونه له پاکستان غوښتنه کوي چې د کډوالو د کیمپونو په ګډون د خیریه ادارې شمالي وزیرستان ته پرېښودل سي، نو بلخوا د رسنیو ادارې هم شمالي وزیرستان ته د تګ غوښتنه کوي. یو شمېر شنونکي خدا هم وایي لکه څنګه چې اسرائیل پر فلسطیني ښار غزه هوایي همځکني بریدونه کوي، خو بیا هم خبریالانو ته اجازه شته چې له هغه ځایه راپور ورکړي. همدا ډول دی د پاکستان پوځ او حکومت خبریالانو ته لار ورکړي چې د سترګو لیدلې حال تر خلکو اور ورسوي.
دا مشال ریډیو دا
او سمزو افغانستان. د افغانستان د ولسمشری د یو کاندید اشرف غنی احمدی انتخاباتي ټیم وای ک چرته په انتخاباتو کې بریالي نسی، د حکومت د سیاسي مخالف یا اپوزیشن دریز بخپل کړی. د دغه ټیم یو لوړ پوړی غړي احمد زیا مسعود د جمعې پر ورځ په یو غونډه کې د ائتلافي حکومت جوړول رد کړ او د جمهوریت ریاست د بل کاندید عبدالله لټیمه وغوښتل چې د ورته حکومت په جوړولو دی ډېر ټینګار نه کوي. له بلې خوا د اصلاحاتو او پالنې ټیم وایي که چېرته په انتخاباتو کې بریالي نه سي نو د اپوزیشن دریځ به خپل کړي. سفی الله ستانکزی له کابله رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو خبرې روانې دي، د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم وایي د داسې یوه حکومت جوړول به هیڅکله په هیواد کې د واک د ویش په معنا نه وي. د دغه ټیم یو لوړ پوړي غړي احمد ضیا مسعود د ائتلافي حکومت جوړول رد کړ او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم یې وغوښتل چې د یاد حکومت د جوړېدو پر سر دې ډېر ټینګار نه کوي. ښاغلي مسعود د جمعې په ورځ په راتلونکي سیاسي نظام کې د ښځو د ونډې په نوم په یوه غونډه کې ویل لکه چیرته د بدلون او دوام ټیم په انتخاباتو کې بریالی نشي د اپوزیسیون په چوکاټ کې به خپل فعالیت مخته بیایي. که چیرته خدای مکړه مونږ انتخابات وبایلو، هیڅکله له اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه غواړو چې له مونږ سره ائتلافي او ګډ حکومت جوړ کړي. مونږ هیڅکله د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم نه غواړو چې د اجرایوي شورا پوست بدلون او دوام ټیم ته ورکړي. مونږ مدني ټولنو ته مخه کوو او اپوزیسیون جوړوو. ښاغلی مسعود ویل د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم هم ورته تمه لري که چیرته په انتخاباتو کې بریا خپل نکړي ورته دریز دی غوړه کړي. نو موري ویل د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د بهرنیو فشارونو زور او غوښ په کارولو سره هڅه کوي چې د بدلون او دوام ټیم پراتلونکي حکومت کې شامل شي. خو آیا د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم به حاضر وي څو د ماتې په صورت کې اپوزیسیون شي که څنګه؟ د دغه ټیم یو ویان سید آقا فاضل سانچارکی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرته په انتخاباتو کې بریا خپل نه کړي دوی به هم د اپوزیسیون دریز غوره کړي. خو ښاغلی سانچارکی د بدلون او دوام له ټیم وغوښتل چې د احمد ضیا مسعود د وروستۍ څرګندونو په اړه خپل دریز روښانه کړي.
اظهاراتی کې امروز آقای احمد ضیا مسعود انجام دادند،
کومې څرګندونې چې نن ښاغلی احمد ضیا مسعود وکړي دا دقیقا نه دی روښانه چې دا د تحول او تداوم د ټیم دریز دی که د ښاغلی مسعود شخصي خبرې دي. مونږ د تحول او تداوم له ټیم غواړو چې خپل رسمي موقف اعلان کړي چې آیا د ښاغلی مسعود څرګندونې د دوی دریز واضح کوي او که نورې خبرې چې له مونږ سره یې کړي دي. سیاسي کارپوهان وایي د اشرف غني احمد ضیا په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم لوړ پوړي غړي احمد ضیا مسعود په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو موافقه کړې او ویلي دي چې په راتلونکي دولت کې به سیاسي بایلونکی نه وي موجود. دوی وایي داسې ښکاري چې د ښاغلي مسعود څرګندونې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو له وروستیو هوکړو سره تر یوې اندازې په ټکر کې راځي.
دا اوس فیولا ستانکزی چې رپورټ یې راکولی. خو دا د دې خبري کانفرنس وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو کاندید اشرف غني احمد ضیا ټیم د احمد ضیا دا خبره رد کړه چې باقي دوی د ملي حکومت ردوي. په دې اړه باندې د ډاکټر اشرف غني د ډلی ویاند فیض الله زکی مشال ریډیو ته وویل
خغلی احمد ضیا مسعود د تحول او دوام د تیم لوړ پورې او ډیر د احترام وړ مشرانو څخه دی. څه چې دوی ویلی دي مطلقا د دوی شخصي نظریې دي، شخصي فکرونه دي. څه چې د تحول او دوام تیم پورې اړه لري، مونږ د ملي یووالي حکومت د جوړولو په اړه پر ژمنې باندې کلک ولاړ یو.
ښاغلی مسعود د ملي یووالي حکومت یاد نه کړ، بلکې ائتلافي حکومت یاد کړ. ویل چې له ائتلافي حکومت سره موږ مخالفه
یو. څه چې دوی وویل د دوی شخصي نظریه دي. د تحول او دوام تیم رسمي موقفونه د ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غني احمد ضیا لخوا په ډاګه شوی دي او په خپل قوت پاتې دي.
دا د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر اشرف غني د ټیم ویاند فیض الله زکی. کوچنی اختر پر رسیدو دی او د اختر لپاره خلک هڅه کوي چې نوې جامې وګنډي. همدا لامل دی چې په دې ورځو کې د درزیانو یا خیاطانو کار زیاتېږي. خو د پېښور درزیان وایي د بیلابیلو عواملو له کبله د دوی کار خراب شوی دی. دا عوامل څه دي؟ د زلاند یوسفزی پر رپورت کې اورو.
د وړوکی اختر رانیز دی کې دو سره پېښور کې درزیانو باندې د کار زور زیات شوی دی. خو د پېښور ځنې درزیان وایي چې د مخکې په پرتله د دوی په کار کې وس هغه شان خون نه دی پاتې. پېښور صدر کې د یو درزی خانی مالک شایق احمد مشال رډیو ته وایي
د مخکې وچې موږ تقریبا 100% بزنس کو هغه تقریبا 60% تر هغه دی. هغه بین وجه دا چې پرچیزینګ پاور کم شو، خلق اس آغرنگے افورڈ کولے نے شی جگہ سلائی ہوں گرانا دا کپڑے ہوں گرانی دی مدے وجہ زم کاروباروں نے چھی دا ہم ڈیر زیات ناس تھی اور زم گا ہم پروفٹ مان دے یا کم زم گا انکم دے ایمان ہم اثر پروتے
دا پیخور یو بل درزی عمران وائی چھ دا گرانے سرا سرا دا بجلی لوڈ شیڈنگ او بدم نے ہم دا دوی پکار بد اغیز کڑے دے
مخ کے حالات ہم لگ خو نو ز کار وڑی رو وسو بھی خی اغز خون نشتا لگا 15-10 روز یا 15 روز جی پادشی اختر دنو کارونه سٹارٹ شا غنه مخ کی بالکل سنئی او مخ کے بد روجی نہ مخ کی ډیر زیات کارونه بو خو گزاره وڑی رکھے دا یو خدا گرانی شو گرانی دا وجنا بل دلتا مینٹیننس وغیرہ دا چارجز دا ډیر زیات شو بجلی لوڈ شیڈنگ ډیر زیات تے.
خواصت خان وای چې درځي ټوپ په کار کې ورتا تر ټولو غټه ستونزه د بجلی لوډ شیډنګ نه چلوږي. دوی د جنریټر په استعمال مجبوریږي او بیا د خپل خرچې پوره کول لپاره د گاګ څخه زیاتو پیسو خستو ما سیوا ور څخه بل لار نه وي.
بجلی دا وجه نه کم اس کم زمونږ ډیر غټ نقصان او چنی یو نیم کنه ته 500 شپېتو ضرورو په کار په مونږه باندې ډن شو او د غریب سړی د لپاره دا ډیر ډیر غټه د نقصان خبره ده. په دې کې زمونږ په ځتیانې مرزي بیا او والټا کولم باز نیم ټایم پکې راځي او کنه دا والټا کول بس دا وی جوړه نه را تیاره مونږ ورته یاره بجلی دا وجه بس حالات خراب شوی دي.
دا وخت په پیښور خار کې درزیان د یوې جوړې جامې ګنډلو د شپږو سو څخه تر زرو پورې روپے اخلي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو اور په دوه منی مای کیم درته یو څو رپورټونه لرو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ په پای کې د باختر سوریا ادبی کلتوري پروګرام هم اورو خو اوس به اسرار الله مومن توار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کی ځکه چې لستې مې بچې سوي دي
د پاکستان اطلاعات وفاقی وزیرو پر رشید ولی دی چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیاتو له وجې په وسته یوازې په اسلام آباد کې د حساس سیمو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري ورکړل شوې د پاکستان سرکاري ډول مخې پر رشید پرون ویل چې په وسته د اسلام آباد د سپرلو تصور ناسم دی نوموړي زیاته کړه چې د سیاسي سرګرمیو د مخنیوي لپاره نه بلکې د ترګرو ورنکارو د مخنیوي لپاره اسلام آباد په ځینو برخو کې په وسته دغه اختیار ورکړل شوی پاکستان حکومت په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره پارلماني کمیټې جوړه کړې ده د باقاعده نوټیفیکیشن یې اهم جاری کړی دی د مشالېډو د خبریا لمخې په 23 کسانو مشتمل دغه کمیټې کې د قومي اسمبلی 22 او د سېنات 11 غړي شامل دي سمینا مړی وايي امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان د ولسمشرې له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او په ټینګه یې ورڅخه وغوښتل چې د ولسمشرې د دوهم دور انتخاباتو د رایو د سختې او ټکنې څېړنې په دوران کې باید ملي وحدت برقرار وساتي سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر بارک اوباما له عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدي سره د جمعې د ورځې په خبرو کې له دواړو مشرانو مننه وکړه چې د انتخاباتو د ټولو رایو په بیا څېړنه یې اتفاق وکړ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما افغان دولت نه وغوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري په کابل کې د یوناما ویاندې نیلاب مبارز په غور ولایت کې د وړمې شپې په پیښه کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو په عکس العمل کې دغه خبرې پرون له مشالې سره وکړې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 12 غنټو لپاره اوربند شوی اسرائیل او فلسطینی وسلوار ډلو په غزا کې د ملګرو ملتونو په خواست دغه لنډمهاله اوربند کړی دی د جنگبندی ولسی وګړو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر شوی چې هدف یې اوږدمهاله اوربند خوندي کول دي او اروپایي ټولنې د یوکرین له بحران سره په تړاو 15 کسان او 13 موسسې د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي او د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د شام لږ تلګه 50 پوځیان په یو غلچکی برید کې وژلي دي
تاسو له اسرار العالم مومن زخه د خبرونو لنډې سپاره دل دا چې د پاکستان مطبوعات او نن په خپلو اداریو کې چې لیکلي په اسلام آباد کې سراج ظهیر لوستي او دا رپورټر علي خلې دي
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارېیې کې لیکي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي دي چې د پیښور نه گوادر پورې په ټول ملک باندې د هر پاکستاني برابر حق دی نو باید چې دې لړکې د صوبایت په نوم باندې خندان ونه درولې شي او ټولې صوبې د وزیرستان د متاثرینو لپاره خپل دروازې پرانیزي د ادارې په وینا د دې پترس کې کوکتې شي نو کله چې وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل شو نو په لوی شمېر کې متاثرینو د بنو مخ وکړه او د دې سره سره ځین خلک پنجاب او سند ته پکړه شو خو په ملک کې ځین خلک نه غواړي چې دا خلک دې دغه ثبوت لاړ شي نو په دې وجه یې ورلاري بند کړي چې ګنی پدوی کې ترهاګر هم موجود دي ادریې زیاتې وی چې یو خوا دا چې ټول متاثرین ترهاګر نه دي او که دا ممکن هم وي نو باید چې دغه صوبې د داخلي دوه په وخت د مکمل کرکتنې بندوبست وکړي چې دا رنګ ترهاګر په مخه ونیول شي او د نورو خلکو ته لارې پرانستې شي دریا اخری کې لیکي باید چې دغه دوانه صوبې د تعصب رویه ختم کړي او د ملک د بقا لپاره قرباني ورکونکو خلکو ته مشکلات نه پیدا کوي ځکه چې یو پاکستاني په خپل ملک کې یوې علاقې نه بل علاقې ته منع کول د آئین خلاف ورزي ده بل پلو جنگ ورسپانه خپل دریا کې وایي چې مهذب ملکونو کې د ترقۍ یوازینی ذریعہ صحت او تعلیم وي خو ډیر په افسوس سره وایي چې د دوانه څنګه کې پاکستان ډیر رست پاتې دي او ډیر واړه واړه او رستو آزاد شوي ملکونه هم د پاکستان نه مخکې دي. بیا په تیره تیره د ملګرو ملتونو د ترقی ادارې یو این ڈی پی دا راپور چې جنوبی ایشیا کې پاکستانی قوم د تعلیم او صحت د سہولتونو نه مطمئن نه دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې د نری رنس، پولیو او شری پرنګ بیمارو مخنیوي نه کیږي او د دې د لاسه خلک مري. او بیا په یو ویش کلن ځوان کې د پولیو رنس کار کېدل ځان له اندېښنې خبره ده. دا رنګ د ایډس په شان نورې خطرناکې بیماری په خورېدو دي. اور سرور سره د نړۍ په 1500 اعلی پوهنتونونو کې د پاکستان د یو پوهنتون نوم هم نشته. ادارې اخر کې وایي چې د دې هر څه وجه دا ده چې پاکستان کې دغه دواړه څانګې د حکمرانانو ترجیحاتو کې شامل نه دي او د دې ښکاره ثبوت دا دی چې د تعلیم لپاره د جی ډی پی یوازې 2% برخه ایښودې شوې ده. حالانکه تعلیمي پالیسي کال 2009 کې ویلې شوې وو چې دا به 1% وي. نو داسې حالاتو کې باید چې زموږ د ملک واکداران د ټول صورتحال ته نظر وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
د جرمنی ډوچو ویلی ویبپاڼه په یو رپورټ کې لیکلي چې په شمالي وزیرستان کې د فوج لخوا په بمباری کې د ولسي وګړو د وژنې د بشري حقوقو کارکونکو خواشینی کړې دي. بلخوا جینز ډیفنس ویکلی په افغانستان کې د امریکا په پوځي آلاتو او سامانونو یو رپورټ خپور کړی دی. شاهین بنیرای د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې وړاندې کوي.
ڈوچو ویلی ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا په بمباری کې د ولسي وګړو وژنې د بشري حقوقو کارکونکو خواشینی کړې دي او هغوی په دغه سیمه کې د بشري ناورین د رامخته کېدو ویره څرګنده کړې ده. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې 1500 مقامي او بهر ملکی وسلوال وژلې دي او په دې عملیاتو کې یو هم ولسی وګړی نه دی وژلې. خو د فرانس خبری اجانس ای پی په راپور کې ادعا کړې ده چې د تیری ونه په هوایی بمباری کې د شلو میرمنو او لسو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 ولسی وګړي وژل شوي دي. اینی شاهدین هم د دې خبرې تصدیق کوي او وایي د جولای په 14 نیټه د پاکستان هوایی ځواکونو د شوال په داسې سیمو بمباری وکړه چرته چې د ځایي خلکو کورونه دي. د سیمې اوسیدونکي ملک میرزل خان ای پی خبری اجانس ته ویلي دي د بمباری تر ګنټو روانه وه او ورپکې 11 کورونه په نښه کړې شو. په دې بمباری کې د هغه لور او ورور هم وژل شوي دي. خو د پوز د عامه اړیکو د ادارې ISPR یو چارواکي دغه ادعاوي رد کړي دي او ویلي دي چې پوز یوازې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. د بشري حقوقو فعالین د پیښې د بې طرفه پلټنو غوښتنه کوي او د بشري حقوقو کارکونکو وایي په لوی شمېر کې د خلکو د بېکور کېدو سره په سیمه کې بشري ناورین رامنځته شوی دی. بلخوا جینز ډیفنس ویکلی په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکا پوز کوم چې په افغانستان کې د پوځي سازو سامان د ټولو نه د لوی برخې ملکیت لري تمه لري چې په کال 2014 کې د افغانستان نه د ستنېدو نه وروسته به خواوشا د 15 بلیون ډالر پوځي سازو سامان پرېږدي. د 2014 کال د جنوري په میاشت کې د امریکا پوز اټکل لګولیو چې په افغانستان کې د دوی د پوزي سازو سامان مالیت خواوشا 15 بلیون ډالر دی. د امریکا د فوج او جرنیل خبري اعلانو ته ویلي دي 200 سامانونه روباسي سه په خپل ځای لنګوي ځکه چې د دې پوړلو ډیر خرص راځي او په دې کې سه پوزي آلات او سامانونه کېدی شي په ملګرو هیوادونو خرص کړي.
دا د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات چې درته شاهین بونيري وړاندې کړل. اوس هم د غزه د صورتحال په اړه یو رپورټ لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امریکا د بهرنی چارو وزیر د جمعې پر ورځ هڅه وکړه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند ټینګ کړي، خو په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات 13 ورځې ته داخل شو او په دې ورځ په لویدیځه غاړه کې 15 تنه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو ضد مظاهرو کې ووژل شو. په دې اړه باندې د جانقا الکوزي رپورټ اورو چې د فرانس پرس خبري اژانس رپورټ پر اساس یې جوړ کړی دی.
د اسرائیلو پوځ وایي له حماس سره د اوربان ټینګولو له هلو ځلو سره سره دوی د جمعې په ورځ په غزه کې له اتیاو زیاتو هدفونو باندې حملې وکړي او حماس جنګیالیو هم پر اسرائیلو 50 توغندي وویشتل. فلسطینی چارواکي وایي اسرائیلو په غزه کې د اسلامي جهاد د ډلې د یو مشر د کور په ګډون په 150 کورونو بمباری وکړي. په حملو کې د اسلامي جهاد د ډلې مشر او د هغه زامن ووژل شول. اسرائیل غواړي د حماس د توغندۍ وشتلو توان او دغه راز د هغوی تورنونه چې د حملو په مقصد ورڅخه کار اخلي له منځه یوسي. حماس غواړي پر اسرائیلو او مصر فشار واچوي چې د غزې د پولو و کلنه محاصره ختمه کړي. روانه جګړه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخته جګړه بلل شوې چې تر اوسه پکې 828 تنه فلسطینیان وژل شوي او له 15200 زیات ټپیان دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژل شوو او ټپیانو اکثریت ملکیان دي. د جولای د اتمې راهیسې 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي چې په دوی کې 15 عسکر، 2 تنه ملکیان او یو تایلندی بزګر شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ هڅه وکړه چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ اور بند ټینګ کړي. د 2 ځلې په قاهره کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کیمون او د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامی شکری سره وکتل او په ټلیفون کې له قطري مشرانو سره چې د حماس منځګړتوب کوي هم خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو هم د جمعې پر ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د حماس د سیاسي مشر خالد مشال سره وکتل او د اور بند په اړه خبرې وکړي. د اسرائیل امنیتي کابینې د جمعې په ماښام وویل د جان کیری لخوا د اوربان وړاندیز رد کړ. د اسرائیل د حکومت یو ویاند وویل اسرائیل په وړاندیز کې بدلون نه غواړي. د وړاندیز جزئیات نه دي په ډاګه شوي. حماس هم تر اوسه د اوربان د وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا ایرانیانو د جمعې په ورځ په مرکز تهران او نورو شاوخوا 200 ښارونو او ښارګوټو کې د قدس ورځ ولمانځله. په تهران کې له 9 بیلابیلو نقطو څخه تهران پوهنتون ته راټولو شوو خلکو له ځانه سره بیرغونه او شعارونه وړل چې په ځینو یې لیکل شوي وو مرګ پر اسرائیل، مرګ پر امریکا. ایران د حماس د ډلې چې په غزې واکمنه ده ملاتړ کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د تهران مظاهره کوونکو ته په وینا کې ویل اسلامي نړۍ باید دا ورځ د اسرائیلو پر ضد د قهر، کرکه، اتحاد او مقاومت ورځ اعلان کړي. دوی ویل نړۍ غواړي چې د غزې محاصره باید لرې شي، د رفح بندر باید خلاص شي او په غزې باندې حمله باید بند شي تر څو خلک عادي ژوند وکړي. ایران اسرائیل په رسمیت نه پیژني او د فلسطیني اسلامي ډلو ملاتړ کوي. په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وروسته له ډېرې مودې د جمعې په ورځ په عام محضر کې راڅرګند شو. د قدس د ورځې مظاهره کوونکو ته په بیروت کې وینا وکړه او د غزې له خلکو سره یې پیوستون څرګند کړ. د حزب الله مشر په وینا کې وویل فلسطین لا هم په اسلامي نړۍ کې اصلي داعیه ده. د ترکیې او اسرائیل اړیکې هم د غزې د روانو حالاتو له امله خړ پړ شوې دي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بولین آرنچ ویل له کومې ورځې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړې د ترکیې او اسرائیلو اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې او په کېدو به ډېر وخت ولګېږي. آرنج چې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند له بنسټ ایښودونکو څخه دی دغه راز یې وویل ترکیې تل خپل اړیکې له اسرائیلو سره د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیلو د چلند پر اساس عیار کړي دي. اسرائیلو وروسته له هغې له ترکیې څخه خپل ډیپلوماتان وویستل چې په دې هیواد کې د اسرائیلو د سفارت پر ضد مظاهرې وشوي او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو حملې ډله ییزه وژنه وبلله.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن په غور ولایت کې د ملکی خلکو وچنه غندلې ده. د یوناما ویندي د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملکیانو په حفاظت او نیت ټینګار وکړ. د افغانستان د بشری حقوقو کمیشن له افغان حکومت وغوښتل چې د غور ولایت ته حمله عملان باید ونیسي او سزا ورکړي. رپورټونه وایي وسوالو وړ مشبه په غور ولایت کې 14 مسافر په ګولۍ ووشل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د دې تفصیل د جان قال کوزي اورو.
په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله ملي او نړیوال سازمانونه زیات اندېښمن دي. وړ مشبه وسلوالو په غور ولایت کې 14 مسافر له موټر څخه ښکته کړل او له کوم دلیل پرته یې په ډزو وژل. په وژل شوو کې 3 ښځې او یو ماشوم شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما د دې ملکیانو وژنه غندلې او په ټینګه غواړي چې د ملکي خلکو د ژوند ساتنه باید وشي. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې یو ځل بیا د غور ولایت کې ځینې ملکي کسان وژل شوي دي. نه یوازې په غور کې، په زیات ولایتونو کې دغسې پېښې راپېښې شوي دي. مثلا د پکتیکا قضیه، د پروان قضیه، همدې شکل باندې په کابل کې او نور ولایتونو کې هم داسې پېښې شوي دي چې ملکیان پکې یا وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. دا واقعا د مونږ د نګرانۍ سبب او لامل دی. موږ د ټولو هغه ځواکونو چې په دغو نښتو کې ښکېل دي دا غوښتنه لرو چې هر څومره چې کېږي د ملکي خلکو د حفاظت لپاره خپلې تدابیر ونیسي.
په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملکیانو قاتلان باید پیدا او عدالت ته دې وړاندې کړي. د دې کمیسیون اجرایي رئیس محمد موسی ازادي راډیو ته د مسلې په اړه وویل د ملکي خلکو د حفاظت لپاره باید جدي ګامونه پورته شي.
اگر طالبا و یا هر ګروه دیگر مرتکب عمل شدن اینا پاسخگو هستند.
دا کار که طالبانو او یا بلې کومې ډلې کړې وي هغوی باید ځواب ووایي. د ارګون پیښه تر ټولو ناوړه پیښه وه او دا د غور حادثه چې شوې دا ښیي چې د افغانستان دښمنان جغرافیایي محدودیت ته نه ګوري او د ټولو افغانانو پر ضد عمل کوي. په دې توګه د افغانستان خلک او حکومت باید په ګډه جدي غبرګون وښيي. زه فکر کوم د خلکو د قاتلانو پر وړاندې نرمښت بس دی. جمهور رئیس حامد کرزی هم په غور ولایت کې د ملکیانو وژنه غندلې او دای یو غیر انساني عمل بللی دی. د جمهور ریاست اعلامیه وایي ښاغلي کرزی امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دا مسله باید په جدي ډول تعقیب کړي. د غور ولایت چارواکو د ملکیانو د دې وژنې پړه پر طالبانو اچولې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د جانا خال کوزی رپورٹ موردی د مشال ریډیو د رواني غړي خبري برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. اونیس پروگرام د باختر ستوري اورو او د تاسو ته هر اونۍ باز مدابت جوړوي. راځي چې ګورو نن باز مدابت په باختر ستوري کې څرا خستې دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسي کوربه يم. په نننې خبرونه کې په پښتو شاعرۍ کې د فلسفي پسرکونو ریپورت لرو. بیا به د ننګرهار سرحدي ولسوالۍ ممندره کې د شمشاد ادبی بهیر په پالیتونو د دغه بهیر یو تنفال غړي سره مرکه ولرو او په اخیره کې به د ډاکټر اسرار غزل په یو خواږه ترنوم کې وړاندې کړو. ترازو یو شمیر پہلے سپن پدی باور دی چی تر ټولو سخت سوال دا وی چی یو سوګ لچا نه وو پوښتتي چی فلسفه ستوایی. د فلسفه لپاره په لزګونو پہلے سپانو بیلابیل تاریخونه هم وسکړي. خدا چې زموږ بحث په پښتو شاعرۍ کې د فلسفه په سرکونو را سرخی پامدې اړه سو تنو شاعرانو ته تم شوی یو او په پښتو شعر کې مو ور سره د فلسفه په سرکونو په دغه ریپورت کې خبري راټولې کړې دي. مو چرته اوریدلی او یا لوستلی وی چې زنو هغه شاعرانو ته چې لوړ ذوقونه خړوبول شي او یادا چې ځانګړي مفاهیم په خپل شعرونو کې راوړل شي د فلسفي شاعر اطلاق پرې کېدل شي. خو ځینې بیا وایي چې فلسفه په منطق او شاعري په تخیل ولاړه ده چې دا دواړه یو له بل لري دي. دا چې فلسفه څنګه په شعر کې راتلې شي دا پښتنه مو د شاعر او لیکوال مصطفی سالک مخې ته کې خوده. هغه وویل شاعری او فلسفه یو لبل لری دی خو دا چې د دواړو محرک لذتی دی نو په شعر کې هم فلسفه زاییده شي.
زه فکر کوم چې شاعری او فلسفه کله یو طرف ورته وګورو دواړه یو دبل لری بلکې کله کله د سخکاری لکه تضاد چوي. په دې معنی چې شاعری د تخیل شه دی په دې کې استعاره ده کلمات بریدونه نه لري استعاره ده تشبیه ده علامت ده. یو شیر کې چې دا راشي بیلابیل معناوي ته اخستل کېدی شي خو په فلسفه کې باید دا سني په فلسفه کې باید هر کلمه یو بریدبند تعریف لري او هغه ته نه دغه شی. خو بیا هم په شاعرۍ کې فلسفه په ادب کې ځای کېدی شي. کومه او تاسو ورته وګورو د دې دواړو محرک تر څه حد لذتی دي.
په پښتو شاعرۍ کې غنی خان او اشرف مبتون هغه نمونه دي چې خلکو ورته د فلسفي شاعرانو لقبونه ورکړي. دا چې د دوی په شعرونو کې فلسفه په یو ژور لید راسرخي او کلستون کې د ابهام مقام طبيعي دا پښتنه د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل دا رنګه ځوابوي.
فلسفي لیونه غنی او همدارنګه مفتون. دوی کله کله په خپل شعر کې د فلسفي مفاهیم په داسې شکل راوړي چې ابهام پکې وي، عام فهم نه وي. کله چې د وحدت الوجود د فلسفي خبره کوو، په وحدت الوجود کې دا مفاهیم یا کانسپټونه په داسې شکل باندې راغلي دي چې هغه اته مقامات چې موږ ته تشریح کوي، چې په هر مقام کې صوفي چې دی هغه په هر مقام کې خپل یو خاص ځای لري. که چېرته تر اخره پورې ورسولن ساکن مقام کې ودرېږي او کې ونه رسوله دا راز رسوا کوي. د غنی فلسفه یا د مفتون فلسفه هم همدغسې یوه فلسفه ده. هغه د ګل سره په داسې انداز خبرې کوي یا بیرته هغه څوک مخاطب کوي چې هغه پنځونکی دی، چې ما دا هر څه په دې ګل کې په داسې انداز ولیدل چې په هغه په کتاب کې نشته دی. دا نو هغه څه دي چې دوی یې د خپل لیدلوري یا د خپل ذهن نه ټولنې ته وړاندې کوي. درسته ده چې ابهام پکې ولی د دې تر شا لوی مفاهیم هم پراته دي.
ځوان شاعر سید شاه سعود وایي چې شاعري د جمالیاتو برخه ده او جمالیت د فلسفي یو جز ده.
د پښتو په شاعرۍ کې زما په نظر چې څونه شاعران دي هم دومره د فلسفي رنگونه دي، ځکه چې هر شاعر ځان له یو فلسفه لري. هر خبره چې هغه عقل ولري، هغه استدلال ولري، هغه د فلسفي حصه وي. ټوله شاعري د فلسفي حصه ده، د جمالیاتو برخه ده شاعري، او جمالیات د فلسفي څنګه ده. هر شاعر زه چې مطالعه کوم یې راته فلسفي ښکاري، یو خپل نظر لري، یو خپل فکر لري، دغه د فلسفي برخه ده په شاعرۍ کې.
خو استاد ببرک میخیل بیا وایي چې فلسفي شاعري د اهل ذوق لپاره کیږي.
هغه مفاهیم یا هغه څه چې یو فلسفي شاعر وړاندې کوي د عامو خلکو لپاره په ډېره ساده ژبه وي، خو فلسفه هم یو خاص ذوق لري. یا د فلسفي شاعري چې د هغه د اهل ذوق خلکو لپاره، هغه څوک چې د همدغه ذوق او د همدغه فکر لروي دي.
یا د دې چې فلسفه د پهلو او صوفي څخه جوړه کلمه ده چې له حکمت یا پوهې سره د مینې معنا ورکوي. د دې کلمې رامنځته کوونکي پیثاغورس دا غوره وګڼله چې د حکیم پر ځای ځان ته د حکمت عاشق ووایي. د باختر ستوري ګرامو مینوالو، د شمشاد د هسکو سکو په لمنو کې پرتم مندره د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د ډیرو معرکو شاهده ده. شاعر او لیکوال خیل بادشاه مبتون چې د یادې ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپلو څو تنو ملګرو په مرسته یې د شمشاد ادبي بهیر په نوم ټولنه پرانستې ده. دا چې یاد بهیر په خپله سیمه کې څرنګ فعالیتونه پر مخ وړي، له ښاغلي خیل بادشاه مبتون سره یې په مرکه کې اورو. ښاغلی مبتون صاحب، که دا راته ووایي چې د مومندرې ولسوالۍ په سطح چې کوم ستاسې د شمشاد ادبي بهیر دی، د دې فعالیتونه څه دي؟
زمونږ خو دغه د شمشاد ادبي بهیر د مومندرې په سطح باندې غونډه په ډکه کې کله راټوله شي او کله په باسول کې راټوله کړو. په هر ځای کې چې زمونږ ملګرو یو ځای انتخاب کړو، په هغه ځای کې مونږ غونډه کوو او میاشتنی تنقیدي اجلاس کوو. په هغې کې چې دی به غزل او افسانه لنډه کیسه او داسې طنز ټوټې او دا سره تنقید ته وړاندې کړو، په هغې باندې به نظر ورکوو. نو بس دغه فعالیت مونږ دستي کله میاشت کې سي کله پنځلس ورځو کې.
یوازې ادبي نقد دی او کنه داسې مشاعرم وي، نور څه نظریات سره شریکوي؟
آزاده مشاعرم به کېږي، ملګرو کلامونه ټول اورو. علاوه د دې نه بس دغه سپینګیری او د ځوانان ټول راټولېږو، او دغه شاعران لیکوالان چې کوم دي دغه د آمند راوستو دپاره یو ښه دغه کوي، یو خدمت کوي چې یو دغه وړاندې کړي چې دا خلک سره ټول د آمن په ټغر راټول شي. بس دغه خدمت دی کوي د هرې ځلې کوو.
مکتون صاحب، علاوه د دې نه چې تاسې ناستې کوي، ادبي نقد کوي، مشاعره کوي او د امن د راوستو لپاره هلې ځلې کوي، ستاسي دغه شمشاد ادبي بهیر داسې نور څه کړي دي؟ کتابونه چاپ کړي، مجلې چاپ کړي او کنه؟
او زمونږ د شمشاد ادبي بهیر له طرفه تقریبا څه د دولس دیارلسو پړو شمار کې تعداد کې کتابونه چاپ کړي دي. په هغې باندې په بیل بیل شاته لیکل شوي دي، خپرونکي شمشاد ادبي بهیر مومندره. او دا مختلف کتابونه دي چې دې کې دغه شته دی، د لنډې کیسې کتابونه شته دي، د طنز برخه پکې ده او د تحقیق پکې دی. نو دا هم سره خواره کړي دي. او د بیل بیل کتاب نوم کوی نو اوس یو د ایمل خان بابا پاک مراد لایق لیکلی دی. داسې یو ما د مومندرې تذکیره راټوله کړې ده، داسې ما یو د طنز کتاب لیکلی دی، داسې طنزي ټوټې دي لکه د ډاروین لکۍ نوم دی. نو دغسې دا هم راغونډ کړي دي. بس دغه باندې کار کوو. نور شعري ټولګې پکې ډېرې دي.
د کوم کتابونه چې تاسو چاپ کړی دي دا دغه شمشاد ادبی بهیر د ملګرو دی او کنه داسې د هر چا چې لاسته درغلی دی او تاسو ضرور ګڼلې دی هغه مو چاپ کړی
دا هو د زینو ملګرو دی د دې مسره د بهیر کې دنه کوم ملګری چې دی د خلکو دی خو د سی بارانی کتابونو بس منګای وه څه کړی د پښتو کې ډمې په خور کې او دوه نقصې پرتی دی د امیر هجری هغه بس ما نیب خلیل صاحب ته ویل چې دا مال راخلی دا بز چاپ کوم او هغه تقریبا د نن د 250 کال وړاندې تیر شوی دی او هغه قلمي نقصو باندې موږ دا نه توانېدلی چې موږ هغه اوس لاسته راوړو هغه چاپ کړو
تاسو چې دغه کتابونه چاپ کوئ پیسې ورته د کومه کوئ
دا خبره ده پیسې خو موږ داسې خبره ده چې خپله د خپل وینې په وجود په وینه باندې چاپ کوو کله د یو نه واخلو کله بل نه کله خپله څه دغه وکړو کله ملګري راجمع شو یو چنده وله وکړو یو کتاب دغه ته راوباسم نور سم سره د سیسر نو کومه کړي نو څوک شته چې مو سره وکړي نه د تجاران او نه د سرمایدار او نه بل څوک او نه دولت مو سره اوسه پرې دا څه کړي دا په خپل وینو چې په
سمو د وړاندې د ایمل خان په نوم باندې ستاسي بهیر یو مجله چاپ کوله دغه مجله مو سو غنه تر اوسه چاپ کړي دا او دغه د چاپ سلسله اوس روانه ده او کنه درېدلې ده
دا ټولنه چې کومه ودا د شمشاد د بهیر دا د مومن ادبی بهیر پونم معنی په 1980 کال کې مونږ جوړه کړو په دې کې بیا د وخت سره چې دا تغییر راوړ شو بزغه شمشاد د بهیر مونږ وړو غاڼه بیا په دې کې چې مونږ یو مجله فکر پیدا شو چې یو مجله وسو ولیکو چاپی کوم مطلب دا د اولنی انتخاباتو وخت کې مونږ دا مجله خوره کړل اوله غاڼه بیا په همداسې اته غاڼه مونږ سر په سر وچلولې بیا دا غینه رسو چې دا بس د چاپولو توانم نه درلو بس هغه مرانه بند پاتې شو او سپوري ولاړه دا اته غاڼه مونږ چلولې
په دغه اتګلو کې تاسو کوم محتویات ته تم شي وی یعنی څنګه مزامین مو راټول کړی په دکی
دا خو موږ ډیر خو هڅه کوشش تا کړی چې هغه مزامین دې درو واخلو چې هغه ملي یواله د پاره یو خو سمبول وګرځي ملي یواله ته ګټه ورسي بلدا چې ادبی او تحقیقي مزامین هم کې ډیر راخستي دي نو دا خواري او هضم کړی دا لګیونو سوند مزلز موږ نه پاتې شوې د دستي بند د حکومت به چرته وسو شو دا وسو ان شاء الله به شروع کوو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو صابر شاه صاحب د خواږه غږ لرونکو شاعر دی نو موړه په ادبی غونډو او مشایرو کې وخت نا وخت د ترنم ویلو لپاره ورغوښتل کیږي او د مینوالو د غوښتنې سره سم ترنم کوي تیرونه یې په یو مشایره کې د خاغلی ډاکټر اسرار غزل واورو چې د اوریدونکو پامه ورواړو راځي چې په ګډه ورته غوښ شو
پکار دی دا پاتے سوبتان ہم لکابیستل پکار دی دا پاتے سوبتان ہم لکابیستل پکار دی باک نشتا پچم کے داشنا شماخ پہ ابلے باکنشتاک پچم کے داشنا شماخ پہ ابلے پزید عبادت کے خوپڑی استل پکار دی دا پاتے سوبتان ہم لکا بھی استل پکار دی لزڑنا اندیخنے پکار دی دا پاتے سوبتان ہم لکا بھی سل پکار دی لخلو نا دیدن غواری اسرار پس بنا گرا لخلو نا دیدن غواری اسرار پس بنا گرا پکار دی دا پاتے
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی م بجا
شال او شاملا
په پاوکم دو بجې
د مشال پنوم
په اتم نټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دونی م بجې
سروے
په درینی م بجې
جمهوریت
په پاوکم سلور بجې
نوی خیالونه نوی سازونه
په سلورنی م بجې